السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت د ماسپخین یو بجه شوې ده. انیسا جملیم په دې خبرونه کې به د خبرونو بیان د اسرار العالم مومند او تکنیکی همکار علی محمود هم له ما سره وي. تاسو په دې خبرونه کې به د فاټا خیبر پختونخوا د غسې د نورو سیمو په اړه رپورټونه واورئ. 19 پروګرامونه د رنګونو نړۍ او مدرسې په اوسني عصر کې هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی به د دې سات خبرونه د اسرار العالم مومند نه واورئ.
ستړي مشرنو به د مهم خبرونو لنډیز په کراچۍ کې د ګرمۍ لوجې د مړو شو کسانو شمیرا 1100 ته رسیدلې ده. د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ پرون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې او په تیونس شام او سومالیا کې پرون وسلوالو په لسګونو کسان وژلې دي. اوس د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت کم شوی خو په دې خار کې د ګرمۍ لوجې د مړو شو کسانو شمیرا 1100 ته رسیدلې. د مشال ریډیو خبریال وایي سین صبح کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې روانه سخته ګرمۍ تر څه حده کمه شوې د ګرمۍ لوجې پرونو 43 کسان مړه شوي دي. بلخوا په ایدي مردخانه کې د مړو شمیره د زیاتېدو له کبله د نورو نامعلومه 50 کسانو مړی پرون خاورو ته وسپارل شو. د سند صوبې د صحت محکمه وایي 9000 کسان د ګرمۍ لوجې ناروغه شوي دي او مختلف هسپتالونو کې یې درملنه روانه ده او بعضې له هسپتالونو فارغه کړل شوي دي. د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ پرون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوي. په دې ترڅ کې د پیښور په احتجاجي مظاهره کې د صوبایي اسمبلۍ غړو او د یاد ګوند د پټۍ ممبرانو ګډون وکړو. د مظاهرې مشرکونکي د صوبایي اسمبلۍ غړي یاسین خلیل مشال دوتویل کچري مرکزی حکومت او خبر پښتونخوا ته د بجلی پوره برخه ورنکړه نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباد پورې وغځوي.
ماغه لوډ شیډنګ کې ورځ تر ورځ اضافه 18 نه تر 19 ګنټو پورې تر 20 ګنټو پورې یو ناانصافي شروع ده. زمونږ کما حصہ ده په بجلی په مت کې کاغه مونږ ته ملو نه شو. اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته هم احتجاج کوو او د واپ ډه هاوس ګیرو به هم کوو.
بلخوا وفاقي حکومت ویلي چې په ملک کې 15000 میگاواټ بجلی پیدا کیږي ولې د بجلی ضرورت 21000 میگاواټ تر رسیدلې ده. خو بیا هم دی وايي هڅه وکوي چې د بجلی په لوډ شیډنګ کې به عمومي د باجوړ جنسي د مامونو تحصیل په ګټ خلی کې چاودنې یو سیمه ایز مشر سید عارف وجل او دوه کسان یې جوبل کړي. بیګا ماخامو شویر دغه بمی چاودنې په اړه د برخو لوزو سیمه مشر شاولی خان مامون پرون مشال دی ویل
تر کې دوه کسان زخمیان دي هغه هسپتال ته وړي دي. یو سید عارف تین دی هغه په پات شوی دی. دا لا هیڅ کوم دی نه مشر خو سید عارف جان دی او دا حدت مغه او خوغه بچره دی او زخمی دی هسپتال کې.
د باجوړ ایجنسی مشرانو پرون مشر ویلي دی چې له څه مودې راهیسې د دوی په سیمه کې هدفي وجنې زیاتې شوې چې له وجې خلک له ویرې سره مخ شوي. د بلوچستان حکومت هغو وسلوالو ته د عام معافۍ اعلان کړی څوک چې وسلک دی او د پر امن وګړو غوندې ژوند کوي. دا پرېکړه د دغې صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې شوې. د بلوچستان حکومت لخوا پرون په خپره شوي یو بیان کې راغلي هغه بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوال چې وسلک دی او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کیږي. د بلوچستان حکومت دا پرېکړه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې شاوخوا سلو وسلوالو د حکومت په مخ کې وسلې ایښي او تسلیم شوي. خو بلوچ وسلوالو ډلو ویلي چې دغه تسلیم شوي کسان د دوی نه دي. د افغانستان د کونو چارو وزیر نورالحق علومي په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته خپل سفر منسوخ کړی. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي پر مشال ورته وویل اسلام آباد ته د کورنو چارو د وزیر سفر په افغانستان کې د امنیتي مسلو مصروفیتونو له امله لغوه شوی دی. له دې مخکې د پاکستان خبري رسنیو ویلي وو د افغانستان د کونو چارو وزیر نورالحق علومي به په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي او د نورو مسلو په څنګ کې به له پاکستاني چارواکو سره د امنیتي تړون په اړه بحث وکړي. تحصیل مشال لري خبر نو ری د افغان امنیتي ځواکونو جګپوړي چارواکي نن د ولسي جرګې یوې استجوابیا غونډې ته غوښتل شوي څو د روان امنیتي حالت په اړه د وکیلانو اندېښنو ته ځواب وایي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست پرون له مشالو سره په خبرو کې ویل چې د امنیت مسول چارواکي د رئیسانو د کمیټې د پریکړې لمخې جرګې ته حاضرېږي. د ښاغلي وطن دوست په وینا د امنیت مسول چارواکي به د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ناامنیو پر ولسي جرګې د تېرې اونۍ د برید او د ملي امنیت په اداره کې د وروستیو مقررو په اړه د ولسي جرګې د استازو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د یونان وزیر اعظم الکسیس تسیپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې د هغه ریفرنډم کولو اعلان کړی چې په ترڅ کې به یې خلک په دې هیواد کې سخت اقتصادي اصلاحات ردوي او یا به یې مني. نوموړي ویلي دی اروپایي مشرتابه دوی ته خبرداری ورکړی چې دغه د زغملو وړ نه اقتصادي اصلاحات وکړي. تسیپراس په یوه ټلویزیوني وینا کې ویل په یونان کې د اقتصادي اصلاحاتو طرحه د اروپایي ټولنې مشرانو له یوه مهلت سره یو ځای وړاندې کړې ده. یونان ته له نړیوال مالیاتي ادارو د شریکې کرنسۍ یورو غړو هیوادونو څخه د هنګامي قرضو ضرورت دی او که چیرې د جون میاشتې تر اخره پورې یونان دغه قرضې وانخلي نو دا هیواد به ونشي کړی چې نړیوالو مالیاتي ادارو ته پخوانۍ قرضې ورکړي. او که چیرې یونان د دغه قرضو په ورکولو کې پاتې راځي نو کېدای شي چې یونان د مشترکه یورو کرنسۍ څخه خارج کړل شي. په تیونس شام او سومالیا کې پرون وسلوالو په لسګونو کسان وژلې دي. په تیونس کې پرون د سمندر پر غاړه په یوه استراحت ځای کې یو وسلوال 9 کسان په ډزو وژل برید کوونکي وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو. په وژل شوو کې د تیونس، برتانیا، جرمني او بلجیم وګړي شامل دي. همداراز په کویت کې د شیا مسلمانانو په یو جومات کې ځانمرګي برید 20 کسان وژل. د دې حملې پړه او اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. همداراز د شام په کوباني خارګوټي کې داعش وسلوالې ډلې 1,40 ولسي وګړي په داسې حال کې وجلی چې وسلوالو د کور ځواکونو څخه د یادخار د اخیستو لپاره جګړه کوله. دا اتر دی محل مشال خبرونه.
خبرینم د اسرار المومن نوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خپرونه کې باره په سیند کې د ګرمۍ له وجې د مړو شوو کسانو شمیر شاوخوا 1,200 ته رسیدلی دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د لوډ شیډنګ پر ضد پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون په مختلفو سیمو کې احتجاجي مظاهرې کړې.
زمونږ د صوبې چې کم حق دی، حقوق دی او زمونږ کمه حصه ده په بجلی په مد کې، که هغه موږ ته میلاو نه شوه موږ هر حده پورې به ځو. اسلام آباد کې به هم احتجاج کوو، دلته به هم احتجاج کوو.
د شمالی وزیرستان کډوال شکایت کوي چې د حکومت لخوا ورته د میاشتې ورکول کېدونکې نقدې پیسې نه ترلاسه کیږي.
وایسې دا الرژي بیا دای څرنګې د نه خاطو شول دی. واسه ته مشاره اوند خلته دوکې ورکول دي. داسې خلک چې د غیر پینا علاوه هیڅ ګټلی هغه نداری په خاطو شي بیا دا سی په تین تین چې چې ګرځي.
او نیس پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې بعد مدرسو د پخانی او اوسنی نصابونو پاړه وره.
د نصاب لړخ دغه وخت تعلیمات د اوس وخت له دیني تعلیمات سره توپیر لري. هغه وخت زه فکر کوم جامع وو، اوس یو څوک له مدرسې فارغېږي اصول خزوي خو په تاریخ باندې ونه پوهېږي.
د نو ریپورټونو تر څنګ نیس پروګرام د رنگونو نړۍ هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او اوس ورځو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. په پاکستان کې چارواکي وایي په سند صوبه او په تیره بیا په کراچۍ ښار کې د ګرمۍ له وجې د مړو شوو کسانو شمیر شاوخوا 1,200 ته رسېدلی دی، خو البته دوی زیاتوي چې د ګرمۍ زور کم شوی دی او د چل وهلو شمیر هم په کمېدو دی. په مړو شوو کې زیاتره غریبان او د لوی عمر کسان دي. تفصیل د سراج ظهیر په دې ریپورت کې اورو.
سن کې د تیرې یوې اونۍ نه جاري د ګرمۍ چپکې تر سهده کمې راغلې دي او د جمعې په ورځ یوازې 14 کسان د ګرمۍ د لاسه مړه شوي دي. د سند د صحت محکمه زیاتوي چې 9,000 کسان د ګرمۍ نه متاثره شوي دي او په مختلفو هسپتالونو کې د دوی درملنه روانه ده او ځینې پکې د هسپتالونو نه فارغ کړی شوي دي. کله چې مشال ریډیو کراچۍ کې د ایدی فاونډیشن د یو چارواکي محمد ناصر نه وپوښتل چې تر دې دمه د دوی مرکز ته څومره مړي راوړی شوي، نو هغه
زمونږ مرکز ته د زرو نه زیات مړي روړې شوي دي چې پکې لاوارث هم شامل دي او په دې کې مونږ 268 لاوارث مړي خښ کړي دي چې پکې مو 50 مړي پرون د جمعې په ورځ خښ کړ او 13 نن خښو. دا وخت په سرخانه کې زمونږ سره 50 لاوارث مړي پراته دي.
بل طرف تا دا وزیر اعظم په ہدایت او د سفرن وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ او د صحت وزیر مملکت سایره افزر تارل کراچی ته رسیدلی. دوی د جمعې په ورځ د مختلفو هسپتالونو دوره وکړه او هلته د متاثر شوو خلکو سره ولیدل. په دې موقع عبدالقادر بلوچ رسنو سره خبرو کې وی چې د دې پیښې ذمہوارو پر ضد به کاروایی کوي. نوموړی زیاته کړه،
پہس یو صورت کې مونږ د خپل ذمہوارینا مخ ناړو او د لړکې که زمونږ د مرکز سکوتا هی وی نو د هغوی پزید به هم ګامونه پورته کول شي او پزید به کاروایی کول شي او د دې پلټنې بکیږي او د پلټنو رستو چې څوک هم د دې ذمہوار اوخته د هغوی پزید به کاروایی کول شي.
سیرا افزر تارل خپل خبرو کې وی چې د ماحولیاتی بدلون له عمل ګرمي زیاته شوي، خو بل طرف ته د دوران په کراچۍ کې ډیر زیات لوډ شیډنګ شوی دی. د کومې چې وزیر اعظم نوټس اغسته چې کراچۍ الیکټریک د بجلی پیدا کولو صلاحیت لري، نو ولې بیا بجلی نه پیدا کوي؟ نو د دې لپاره نوموړي د نیپرا دوتنی ډله د پلټنو لپاره کراچۍ ته لیږلې چې د دې معاملې پلټنې وکړي او وزیر اعظم ته خپل رپورٹ ورکړي. د دې ترڅنګ تحریک انصاف ګوند نن سین کې د شوی مرګونو پر ضد د صوبایي حکومت خلاف د مقدمه درج کولو اعلان کړی دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په سین صبح کې د ګرمۍ له وجې د مړ شوي یو کس له خوریي سره د جمعې پر ورځ د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر مرکه کړې. دغه کس د خیبر پښتونخوا بټګرام اوسیدونکی دی، خو دا وخت د کراچۍ په لانډي سیمه کې ژوند کوي. دې په سر کې د خپل ماما د مړ کېدو کیسه کوي.
گرمی ڈیر زیادہ ہوا کہنا جاگے جی وجہ سے چکر راغل دے نور خر رو رمو تو خر در دے دبا خوراک مرا کر تو بس دادا
خا خا او دے تقریبا سور عمر بو اندازا
تقریبا دا 60 اورے بو 60 درے ما روزے منتے دا سے اتوار اتوار روزو تے دا کانتے خا
ددی نہ مخ کی دے سے بیمار خونو مطلب سے دغه خونو
نہ نہ اس بیمار نو خر گپ شپ بہ لگا خمدے دار من کرا در دے دادا کے تے تو بالکل
او مشران زمغه وی تیار دا اوس بازار د داخله نه وخت بس دتا کلمه سره دا کوي ها ها نو دا راته وی چې دا وخت په کراچۍ کې د ګرمۍ سب پوزیشن دی، تاسو دغه ته اوسېږي پلانډ کې، نو د ګرمۍ سب پوزیشن دی دا وخت
اوس خو د پرشي وی درې سلو روزو نن لکه به تر دغه د هوا چلی کی کنه مخه هو دغه نو هوا نو حبس ډیر زیات او خولې بلکته رااله نو بالکل دا شانته حبس شانته بار وقت پخلو کے سڑے ڈوبو نن بہتر دادا کہ ہوا چلے گی لگوان تک موسم نور داتا پیش نہ دے معمولی شانتے کم دے نور رزو پا مقابلہ کی.
تاسو د کراچۍ په لانډي سیمه کې د یو تن مرکه اوریدله چې ماما یې د ګرمۍ د سختو سپو له وجې مړ شوی دی. او اوس ورځو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد تر احتجاجونو وروسته اوس د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوند هم سړکونو ته راوتی دی. دې ګوند پرون په پېښور او ځینې نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د صوبایي حکومت دریځ دی چې مرکز ورته د بجلی خپل حق نه ورکوي. تفصیل د زلان یوسفزی په دې رپورټ کې اورو.
د جمعې پر ورځ مازیګر د پېښور پریس کلب مخې ته د لوډ شیډنګ پر ضد د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلۍ غړي یاسین خلیل مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند په ټولو صوبه کې د لوډ شیډنګ پر ضد د جمعې پر ورځ د احتجاجي جلوسونو فیصله کړې وه او که وفاقي حکومت صوبې ته د بجلی پوره برخه ورنکړه نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباده وغځوي.
زمونږ په کورونو کې چې کومې زنانې دي هغې ته مسلې دي، زمونږ بوډاګان چې کوم بیماران دي کورونو کې هغې ته تکلیف دی، او بار بار مونږ دوی ته احتجاج کوو په اسمبلی کې قراردادونه پاس کړ سه د هغې نه باوجود هم دی هماغه لوډ شیډنګ کې ورځ تر ورځ اضافه 18 نه تر 19 ګنټو پورې تر 20 ګنټو پورې یو ناانصافي شروع ده. زمونږ د صوبې چې کوم حق دی حقوق دي او زمونږ کومه حصه ده په بجلی په مد کې که هغه مونږ ته ملاو نه شوه مونږ هر حده پورې به ځو اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته به هم احتجاج کوو او د وابډه هاوس ګیراو به هم کوو.
د صوبایي اسمبلی غړي او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف وینا وه چې مرکزي حکومت د روژه ماتي او پېشمني په وختونو کې د بجلی د لوډ شیډنګ نه کولو دروغ وعدې د اولس سره کړې وي.
د افطاری اور سحری دوڑو ٹائم کے دے لوڈ شیڈنگ کئی دا باقاعدہ منگا آن ریکارڈ ماں سے رشتہ باقاعدہ ماں سے پروف رشتہ اور پرون منگا لاڑو چیف سر ملاؤ شو آگے تم منگا وہ لو چل لوڈ شیڈنگ کی گی دے اکثر وہی چھ آگا ریکوری مسئلہ دا خود دے علاقے کے کینٹ کے نوتیا کے دے علاقے کے خود بالکل ریکوری 100% دے آگے باوجود دلتا دے لوڈ شیڈنگ کئی لے گیا دی منگا دن دا جب مشہور چھ دا کمی ہو لوڈ شیڈنگ دے دا ختم کی اور زمگا کمی ہو کے پی کمی ہو حق دے دا بجلی آگے منگتا آگے مطابق منگتا بجلی رکھے.
پام دیوی چې دروځي میاش کې عام اولس هم د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجونه کړی دي چې له 400 او ثوابې احتجاجي مظاهره په تاوتریخوالي بدل شي وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسا دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو. مشال ریډیو تاسو ته د شمالي وزیرستان بیکر کل شوی خلک شکایت کوي چې د حکومت لخوا د میاشتې ورکول کیدونکې نقد پیسې ورته نه ترلاسه کیږي. دوی د پیسو د ویش له ادارو د موبایل د یو نتورک څخه هم سره ټکوي. دغه کسان وایي په سلګونه کسان د پیسو ترلاسه کولو څخه بې برخې دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان به کور شوی کډوال شکایت کوي چې وفاقی حکومت لخوا د میاشتې کمې 2000 کالدارې ورته نقد مرستې راځي وړاندې د ځنخ کار شوی وي چې اوس یې هم 15 کیسونه پاتې شوی. خو دا ځل یې چې کم کیس د 2000 کالدارو د زونګ سیم په ذریعه شروع شوی سلګونه کسان ترې محرومه دي. د شمالی وزیرستان یو کډوال زین الدین وایي یو خوا ورته وفاقی حکومت پیسې په میاشتو میاشتو ځنډول کیږي او دا ځل د سلګونه کسانو پیسې نه راځي چې ورته هیلې بهانې جوړولی شي.
درې میاشتې څلور میاشتې دا پیسې ورکې شي کنه. بله غټه خبره دا چې 20 پیسې د یوه کس نه او بل کس ته درې می چې کله ته سنټر کال ته ټلیفون وکړې بیا درته وایي چې یار زه درې نه سي درته وښایه تین تین یا چې چې بیا نورې درته چې نه درته وښایه دا وعده تا تلل د سره سیم چې په کې مې نه ایسي بند کول او شوی وي هغه ریکارډ وي ورسره پیسې دا الرژي بیا دا یې څرنګه د نه خاطو شول یوه ستا مشاره اوندو خالته دوکې ورکول دي. خور غریب خالته داسې خلک وي چې د غیر پینا علاوه هیڅ ګټلی هغه نه داری په خاطو شي بیا دا سی په تین تین چې چې شګرځي.
اعظم خان وایي هر میاشت یې ورته کمې نقدې مرستې ټاکل شوې د سلورو میاشتو کې سونه پاتې شوي او دا ځل یې ورته نوې مشکل جوړ کړي چې دوی ته د خپلو رالیږل شوو پیسې درک نه لګي.
موږ چې کوم تېرې میاشتې کې سینه پرې تلل دغه لمبر ته وس نه رودرې مېرو ته یې غږې تو بل لمبر ته تللې دي ورته وایي چې اخري درې نسو درته وښی مزید مشتو ستا غا نشي وښولای د موږ سره نه بل زونګ لمبر خلاص کړی هانه دغه زیو زونګ لمبر مې چې په دغه باندې مو ته سره نه پیسې رودرې مې دغه شکایت کې زونګ ولته مشته چې ډي ام اس سره وکستې نو مې په شش او پنځه شاولي نه پیژې د پیسې د زون طرف ته وایي دا سه پسوینه خلک مو په خپل ولې ز په خپل هم پد
بنو بازار کے ٹائم پہ یو دکاندار الطاف خان سوکچے کڈوالو تا دا زونگ سیم پزریا موبائل میسج کے راغلے پیسے ویشی وائی روزانہ پینزش پک کسان دغا شکایت راوڑی چے پیسے یہ نہ ملاوی گی. کلامو چے پدے اڑا دا قبائلی سی ملا پارا قدرتی افتونو سرا مبارز ادارا ایف ڈی ایم اے چاروا کو سرا تماس ونی وو نو دوی په دې اړه خبرې ونه کړې. دغه شان مو چې کله د زونګ نیټورک چارواکو سره تماس ونیو او هم دغه شکایت مو وکړو، نو راته هم دغه ځواب میلاو شو چې ستاسو پیسې بل کس ته منتقل شوې او د موبایل نمبر یې اخیری درې هنسې 031 دی، چې پس یې موبایل بند کړو. کډوال د ایف ډی ایم ای او وفاقي حکومت اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی دغه مشکل سخت نوټس واخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر دراز وزیر رپورټ تاسو اورید. په باجوړ جنسي کې بمی چاودنه شوې ده. په بیگانه چاودنه کې یو مشر وژل شوی او دوه نور کسان زخمیان شوي دي. د دې پیښې د باجوړ د امنیتي وسی په اړه د شانواز ترغزي دا رپورټ اورو.
د دغه پیښې حال راته د برخ روزو د سیمې مشر ملک شاولی خان مامون دا سی وای.
هغه کې دوه کسان زخمیان دي، هغه هسپتال ته وړل دي. یو سیګار پین دی، هغه په پات شو دی. دا لا هیڅ کوم دی مشر خو سیګار جان دی خو او دا هدف یې مغه خو هغه بچره دی او زخمی دی هسپتال کې او دا بل کس پکې خو دغه په حق کې څه دی.
د تیرو پنځو میاشتو راهیسې په باجوړ ایجنسۍ کې په داسې پیښو کې زیاتوالی راغلی او هم دا شان پیښې زیاتره په مامونډو او چارمغز سیمو کې کیږي. ملک شاولی خان مامون وای،
د دې چاودنې خو زیاتې شوې، د خلکو سره خامخا تشویش پیدا شوی دی چې اسې نه چې دا حالات بیا خراب نه شي او بیا د حالات مخ موږ نه شو چې دا پنځه چاودنې شروع شوې دي. خلک پیدا کیږي.
بلخوا د باجوړ ایجنسۍ په خوانه د پارلمان غړي اخوندزاده چټان وای چې هیڅ کله داسې پیښې نشي بندیدې چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی.
یو څو ورځې مخکې چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې خبرې شوې وي، د هغې نه پس تر کافي حده پورې بارډر د هغه طرف نه او د دې خوا نه د دواړو طرف نه کافي امن راغلی و. اوس دې په یو بل باندې هغه سره شروع شوې ده، هغه الزامات او هغه خبرې که تاسو کتلي بله ورځ چې کوم پیښه شوې وه په پارلمان باندې چې للیلان هغوی دا ویل چې دا د پاکستان په دې کې لاس دی.
نو د دغه امن د راوستلو لپاره څه موده وړاندې د باجوړ ایجنسۍ د مامونډو او د کونړ افغانستان د مامونډو د قبیلو د جرګې ترمنځ خبرې هم شوې وي، خو د هغه جرګې دویم ناستې ونه شو. نو آیا دغه شان جرګې تر څومره کامیابی دی شي؟ اخوندزاده چټان وای،
اوس هغه لښکرې کامیابی، هغه جرګې کامیابی دي کوم ته چې د حکومت مرسته او ملاتړ یا د حکومت کوم پلان یا واغېله د جرګې یا د لښکر نوم ورکي. جرګې چې کوم کېږي د افغانستان دا ډېر په اخلاص سره کېږي. خو دا نه چې ډېر په شاته د دواړو حکومتونو د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت تعاون حاصل نه وي، نو دا هغومره ګټورې پیدا نه شي ورکولی څومره چې د دې نه توقعات کېدای شي.
د باجوړ ایجنسۍ د زیاتره پیښو پړې هغه وسلوالو منلي چې د عسکري اپریشنونو له وجې دغه سیمه پرېښې ده، خو د بېګانۍ پیښې پړه لا هم کومې وسلوالې ډلې په خپل سر نه ده منلې. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمندو ایجنسۍ.
مدرسې په اوسني عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره ورېدلای شي.
مشال ریډیو تاسو سره د خبرونه په دویمه برخه کې به ونیس پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې هم وره. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بی بی سی لخوا د متحده اقوامو مومنت ګوند په اړه جاری شوی رپورت د هواد لپاره اهمیت لري او د غلړ کې د برتانی حکومت ته یو خط هم لیکل دی. د خارجه چارو وزارت په خبر پاڼه کې لیکي چې په دغه خط کې غوښتنه شوې ده چې باید د بی بی سی په رپورت کې وړاندې کړل شوی معلومات او رازونه د پاکستان سره شریک کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورت کې.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا د جمعې په ورځ ماسخوتن جاری شوې یو مختصر خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د متحده قومي موومنت په حق لا د بی بی سی لخوا جاری شوی رپورت د پاکستان ریاست د پاره د ډیر اهمیت وړ دی او دغه لړکی دوی د برتانیې حکومت سره تماس کړي چې رپورت کې کم انکشافات او معلومات ورکړل شوی دي هغه د پاکستان سره شریک کړي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا دغه لړکی پرون د پاکستان خارجه دفتر د داخله وزارت په مشوره یو خط هم برتانیې حکومت ته لیگو. بل طرف تا پاکستانی مطبوعاتو کې د متحده قومي موومنت د یو غړي طارق میر اعترافي بیان مخې ته راغلی چې پکې نوموړې وایي د هندوستان ځینې چارواکو سره د یورپ مختلفو ملکونو کې ملاقاتونه کړي، د هغوی نه پیسې اغستي او خپل خلک یې هندوستان ته د روزنې لپاره لیږلي دي. خو متحده قومي موومنت بیا دا بیان د خپل ګوند خلاف د میډیا ټرایل او پروپاګاندا برخه بلي او وایي د بې بنیاده رپورټونو پلټنې به کوي. د متحده قومي موومنت په حق لا د بی بی سی رپورٹ تا د سیاسی چارو کار پوهان سنگ گوری په دی اړه مشال ریډیو سره خبرو کې تجزیه کار ایمل خټک وای پاکستان کې د خپل سیاسی مخالفینو زیر کولو د پاره وخت په وخت داسې تورن لګي او په کار دا چې دا تورونه منطقي انجام ته ورسول شي. خو د بده مرغه پاکستان کې پاک صاف پلټنې ممکن نه دي. دی زیاتوي
استبلیشمنت دغه قسم خبرې د خپل مقصد د پاره استعمالې کپا نورو سیاسي جماعتونو باندې دغه داري د کفر فتوی دی یا کریم کې هم باندې دین او تدې ته یو سوچتے ہو سوچ دا دے چھ مخالفین دے تہ مجبور کی چھ دا گئی خبروں منی پتہ سے حالات کہ خود شفاف او دا صحیح او دا غیر دیانتدارانہ تحقیقات تو ضرورت وی ولی تا سب پتہ لے چھ پاکستان کے چھ کم تحقیقاتی اداری دی اگر سمرا آزاد دی اور سمرا اسٹیبلشمنٹ دا سر دلان دی نو وہ فکر نہ کہوں چھ پاکستان وہ نے ملک کے کا اسٹیبلشمنٹ نو واڑی نو صحیح تحقیقات بش
یاد دی وی چھ پنجاب اسمبلی کے د جمعہ پورز یو قرارداد ہم منظور کرے شوی دی چې پکې په متحده قومي موومنت د لګیدلی تورونو بندنه شوي او وایي په ذکر شوی ګوند د دین وړاندې هم داسې تورونه لګیدلی چې ګنې دوی د پاکستان په ضد هندوستان نه روزنه اخلي او دلته د وسلوالو ډلو مرستې کوي. نو باید چې د دې تورونو پلټنې دی وشي او ذمهوارو ته د سزا ورکړي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال لیډیو تاسو ته د خیبر جنسه د لوړګي خلک شکایت کوي چې د بجلی زیات لوډ شیډنګ لامل یې ټیوب ویلونه بند شوي دي او د اوبو له کموالي سره مخ دي. د دوی په خبره خزي او ماشومان یې وس د لری لری ځایونه په سرونو براوړي. دوی غوښتنه کوي چې د دې ټیوب ویلونه ته د بجلی ځان لا کنیکشن ورکړل شي چې اوبه پرې راوباسي. په دې هکله نور تفصیل د مشال لیډیو خبریال د فرهاد شینواری په دې رپورت کې ورو.
د خیبر جنسې د لوړګي خلک وای چې د بجلی د نشټوالي لامل ټیوبلونه بند پراته دي او دلته ترې د اوبو قلت پیدا شوی دی او په زورګونه خلک د اوبو نه به برخې شوی دي. دوی وای چې دمر بجلی دی ورکړل شي چې د ټیوبلونو نه پرې اوبه راوباسي. په دې حق لا د لوړګي زخخیل سیمې او مشر میرزمانه پرې دی مشال ریډیو ته وای
جاوال د ټویلو د وبو مشکل دی پوه شوې وبم چې کوم دي زنانا په سر باندې راوري ډېر د لرې نه وړم او شومان دي ګرمي دو او روزان دو پوه شوې ټول تکلیف تکلیف دی باندې بالکل باندې پوه شوې زنانا م راوزي ما شومان جوړي روزا په خوله لرې لرې تقریبا په مل کې ټغل درو می دیګه له وبو د پاره تکلیف راته ټویل په بجلی چاليږي چې بجلی رانه شي ټویل به څه چاليږي له وبو موږ ته ډېر مشکل دی ملون زاو داس روزا تراوا ارڅ په وبو باندې روان دي او زنانا م ګړې راوري پیو ګړې باندې چرته پوره کیږي مشکلات.
دیا د سیمې او بل مشر ملک زړور خان پر دی وویل چې د بجلی ګریډ سټیشن نه دی د دوی ټیوبلونو ته هم د بجلی او جدا تار ورکړل شي.
په خیبر کې معلوم ټو ویلونه دي او دغه اګر نه چې هسپتال له لین ورکړ شي ارمی له ورکړ شي څه له عوامو حق نشته چې یو تار ویل کې ټو ویلونه کې هغه نه ویل کې کیمپ نه کړکوشته پرې یو بل لین دی ویل کې ټو ویلونه. نو په کوه دي چې موږ ته بجلی را پرېږدي بجلی نشته په 24 ګنټه کې دوه ګنټه بجلی هم شپې په درې بجې راشي چې نو موږ بجلی شته نه او په موږ ته ډېر تکلیف زنانه هم د غرونه او براوري مهرباني وکړئ مو شومان دي بیماران دي ګرمي او املانزه او بنښت نو تکلیف را تا جوړ دی.
د خیبر جنسې د لوړګي خلکو د بجلی دی دغه ستونز په حق له مشکل د یاد سیمینه د کمی اسمبلی غړی شاجګول پر دې سره رابطه وشوه. نو دی ویل چې مونږ به د خیبر ټولو گریټ سټیشنونو لورزو او د ټی ویلونو بجلی به پرې بحالو. د خیبر ایجنسی د لوړګ خلک غوښتنه کوي چې بجلی د ورته بحال کړل شي چې د اوبو ستونزې هوار شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500، او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو ورې اوس په خبرې کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. د اسرار العالم مومن نه بلند خبرونه واورو.
په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت کم شوی، خو په دې ښار کې د ګرمۍ له وجې د مړو شمېره 1100 ته رسېدلې. د مشال خبریال وایي سین صوبه کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې روانه سخته ګرمۍ تر څه حده کمه شوې او یوازې 14 کسان پرون د ګرمۍ د لاسه مړه شوي دي. د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند تر کینصاب په مشرۍ پرون د صوبې په بېلابېلو برخو کې د بجلی لوډشډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې. د مشال ریډیو خبریال وایي بیګا ماخام د باجوړ ایجنسۍ د مامون تحصیل په ګډ کې لیکي 14 یو سیمه ایز مشر سید عارف وجل او دوه کسان یې جوبل کړي دي. د بلوچستان حکومت هغه وسله والو ته د معافی اعلان کړی. څوک چې وسله کیږدي او د پورم نه وګړو غوندې ژوند کوي. دا پریکړه دغه صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې شوې. افغان چارواکي وایي چې د نورستان ولایت وانت ویګل ولسوالۍ له سختې جګړې وروسته د دولتي ځواکونو لاسو ته ورغلې ده. دا ولسوالۍ پرون د وسلوالو طالبانو لاسو ته ولوېده، خو طالبان له دولتي ځواکونو سره له سختې جګړې وروسته په شاتګ ته اړ شول. د یونان وزیر اعظم الکس تسیپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې د هغه ریفرنډم کولو اعلان کړی چې په ترڅ کې به یې خلک په دې هیواد کې سخت اقتصادي اصلاحات ردوي او یا به یې مني. نوموړي پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې ویل اروپایي مشرتابه دوی ته خبرداری ورکړه چې دغه د زغملو وړ نه اقتصادي اصلاحات وکړي. پرون په تیونس، کویت، شام او سومالیا کې سغدري د وسلوالو په لسګونو کسان وژلي دي. په تیونس کې پرون د سمندر پر غاړه په یوه استراحت ځای کې یوه وسلوال 9 کسان په ډزو وژل. همداراز په کویت کې د شیعه مسلمانانو په یوه جومات کې ځانمرګي برید 20 کسان وژل. د دې حملې پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. هم پرون د شام په کوباني ښار کې داعش وسلوالې ډلې په لسګونو کسان وژلي دي. بلخ په سومالیا کې هم اشهاب وسلوالې ډلې څه باندې 50 کسان وژلي دي.
لن خبرونم د اسرار العالم مومن نوارې د لوس وخت شوې دي. د نیس پروګرام د رنگونو نړۍ دا پروګرام ګل ایاس جوړ کړی دی. راځي چې وویرو.
د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل ایاس سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د اروپای خلایي اداره وای په کی پی وشپېتم دومدار ستوري موجود خلایي روبوت فعلی بیا په حرکت کې راغلی دی او ځمکې سره یې رابطه کړې ده. په دغه ستوري موجود فعلی روبوت د روزیټا خلایي جهاز نه په تیر نومبر میاشت کې کوز شوی وو. د دغه ستوري سطح ته رسیدو وروسته فعلی روبوت شپېته ګنټې کار کړی وو چې له شمسي توانایي نه چلیدونکي بیټریان وي جواب ورکړو. بی بی سی د رپورټونو په حواله ویلي دي چې دغه ستوري بیا د لمر سترګې ته نږدې شوی دی. نو ځکه د فعلی په بیټریانو کې توانایي راغلی او کار یې شروع کړی دی. فعلی روبوت په حرکت کې راتلو وروسته په ټویټر پیغام کې ځمکې ته راغلاس ویلي دي. اروپایي خلایي اداره په خپل بلاک کې لیکلي دي چې فعلی روبوت د روزیټا خلایي جهاز په ذریعه ځمکې سره 15 سیکنډ پورې رابطه کړې ده. دا د فعلی روبوت د تیر کال نومبر میاشتې وروسته لومړی رابطه وه. د فعلی پروژې یو چارواکی وایي چې دغه روبوټ له مخکې نه کار کوي. ساینسدانان وایي چې د فعلی روبوټ نورو رابطو ته انتظار کوي. فعلی روبوټ په دغه ستوري واوري او کاڼو تجزیې لپاره لیږل شوی وو. د فعلی روبوټ حجب د جامو وینځلو ماشین عمره دی. د اروپایي خلایي ادارې روزیټا جاز دغه ستوري ته په 10 کالو کې رسیدلی وو. دا په تاریخ کې لومړی ځل وو چې یو خلایي جاز د ستوري په سطح قدم ایښودی دی. د یورپ لوی خلائی کمپنی ایربس سیٹلائٹ تر ټولو لوی نیٹورک جوړوي. ایربس برطانوی کمپنی ون ویب لپاره به 900 خلائی جازونه جوړوي چې دغه اداره په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ سہولت ورکولو خواهش لري. په لومړي پړاو کې به 600 سیٹلائٹ لیگل کیږي او نور به ضرورت لپاره موجود وي. داسې ویل کیږي چې د اربونو ډالرو مالیت برطانوی کمپنی ون ویب به نورې کمرشل کمپنی شاته پرېږدي. په دې پروژه کې به ایربس صنعتي ملګری وي. داسې رپورټونه دي چې د یو سیټلایټ وزن به 250 کیلوګرامه وي. ایربس وایي چې په دې پروژه کې به ډېر زیات د راکټونو ضرورت وي. چارواکي وایي که څه هم دا پروګرام چیلنجنګ دی خو د دې لپاره یې ټولې تیاری مکمل کړي دي ځکه چې دوی سره وسایل او مهارت دواړه موجود دي. ساینسدانان د هغه لیکوالانو په پیژندګلو کې کامیاب شوي دي چې د اتمې پیړۍ نه وړاندې میګنا کارټا په لومړي څلورو نقل کې یې دوه لیکلي وو. میګنا کارټا د لاتینی ژبې ټکی دی چې مطلب یې عظیمه معاهده ده. دا معاهده په 1215 کال کې د جون په 15 نیټه د برتانیا بادشاه جون او د باغی جاګیردارانو ترمنځ شوې وه. په لومړۍ معاهده کې چې په کې 25 د کونسل غړو د لارې کېده پکې د چرچ د عیسایانو مذهبي ځای د حقوقو خوندي ساتلو، باغی جاګیرداران د غیر قانوني قید نه بچ ساتلو ترڅنګ نور لوزونه شامل وو. خو دا مایده ډیر وخت پوري پر ځای پاتې نه شوه. په 1215 کال کې شوی مایده 2 کال وروسته یعنی په 1209 کال کې د ایڈورډ اول په وخت کې د انګریز قانون برخه جوړه شوه. ساینسدانان وایي چې دغه مایده لیکونکو پیژندلو ډیر لوی کامیابی ده. د بلجیم په انتروپ کې په موبایل ټلیفون میسج لیکونکو لپاره ټیکسټ واکینګ لاین یعنی مخصوصه لار جوړ کړل شوې ده. د دې منصوبې تر شا د سمارټ موبایل ټلیفون یو دکان دی او ځینې خلک وایي چې د دې مقصد د خپل دکان تشهیر کول دي. دوی دا هم وایي چې د میسج کولو پر وخت خلک نور ځای وجنګیږي نو زیاتره موبایل ټلیفونونه مات شي. دا په ټوله نړۍ کې د انسانانو آبادۍ نه د موبایل ټلیفون شمیره زیاته ده. د موبایل ټلیفون کمپنو لخوا جاری کړل شوو شمیرو تر مخه په ټوله نړۍ کې د موبایل ټلیفون شمیره 1.5 اربا ده. بلخوا د امریکا د سر شمیرنې محکمې تر مخه دا وخت د نړۍ ټول آبادی شاوخوا 1.2 اربا ده. د بلجیم د وړاندې په چین کې هم دغه شان مخصوصه لاره د موبایل ټلیفون کاروونکو لپاره جوړ کړل شوې وه. په نړۍ کې تر ټولو وړوکی پارک د امریکا اوریګن ریاست په پورتلینډ ښار کې دی چې ټوله رغبه یې 2 میټره ده. د دو سړکونو په منځ کې 2 میټره ځمکه کې یوازې د بیجلی ستنه او یا 2 بوټي لګېدی شي. خو دا ځای د پورتلینډ ښار تر ټولو مشهور ځایونو کې یو دی. په دې ځای کې نه خو ونه لګېدلې او نه هم نورې بوټي. د سړک ها غاړې ته د اوریګن ژورنال ورځپاڼې دفتر وو. یو ورځ په دې ورځپاڼې کې مشهور لیکوال ډیک فیګن په دغه ځای نظر پرېوتو. په دویم ورځ فیګن دغه ځای ته لاړو او دا یې صفا کړو او په دې ځای کې ځینې بوټي هم وکرل. لیکوال په خپل کالم کې دغه مختصر ځای ته مل اینڈ سپارک نوم ورکړو. فیګن په دې اړه یو وخت کیسه هم جوړه کړې وه چې یو ورځ په خپل دفتر کې ناست وو او په دغه ځای کې یو وړوکی بونا کار کوو. دوی زر لاړ او بونې ونیولو. بونا فیګن ته وړاندیز ورکړو کچری هغه پریږدي نو د زړه ارمان به پوره شي. فیګن هغه ته وویل چې غواړي یو خپل شخصي پارک ولري خو جمع یو ته ونه خودو. فیګن لیکي چې بونا دغه ځای پارک جوړ کړو. فیګن په 1989 کال کې مړ شو نو په هغه وخت کې دغه وړوکی ځای ډیر زیات مشهور شو او 1901 کال کې مل اینڈ پارکس نوم په ګینیس بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړل شو چې تر اوسه پورې دا اعزاز ورته ترلاسه دی. او اوس د فلم نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم جوراسک ورلد په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبارونه کړي دي. فلم جوراسک ورلد په لومړي اونۍ کې د 15 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سین اندریس دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.25 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سپای دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم جوراسک ورلد د کاروبار زیاتره ریکارډونه مات کړی دی. دا فلم په باکس آفس کې په لومړي نمبر دی. فلم سپای په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم سان اندریس دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم هماری ادوری کہانی په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 23 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دل دڑکنے دو دی چې د 20 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی او په دریم نمبر فلم ویلکم ٹو کراچی دی. د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز دی هنګر گیمز نوی فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 لومړی ټریلر خپور شوی دی. د دې نوړاندې موکینگ جے پارت 1 د تیر کال په نومبر میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې شوی وو. موکینگ جے پارت 1 فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ 1.7 میلیون ډالر زیات کاروبار کړی وو. په موکینگ جے پارت 2 کې خودل شي چې په پینم کې د صدر سنو پر ضد بلوی په آخري پړاو کې داخل شي. په فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 کې جینیفر لارنس نه علاوه د هالیوډ مشهور اکټرانو کار کړی دی. په دې فلم 125 میلیون ډالر لګښت راغلی دی. دا فلم به د نومبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Snow has to pay for what he's done.
One way or another, this war is going to come to an end. There's only one thing you could do now to add more fire to this rebellion.
We all have one enemy. He corrupts everyone and everything. He turns the best of us against each other. To the Capitol.
Ladies and gentlemen, welcome to the 76th Hunger Games.
د هالیوډ سینما مشهور ډایرکټر ریډلی سکاٹ نوی ساينس فکشن فلم دی مارشن لومړی نړیوال ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اکټر مات ډیمین د ستورمزلی په توګه کار کړی دی چې د مریخ سیارې په مشن وي. په فلم کې ښودل شوی چې ستورمزلی مارک ویټنی د مریخ سیارې په مشن وي چې د یو طوفان له وجې دغه مشن کې شامل ټول ستورمزلی واپس مکې ته سفر شروع کړي. خو مارک ویټنی په مریخ سیارې پاتې شي او داسې ګمان کیږي چې په مشن کې وژل شو. خو نوموړی په دې بچی او د ژغورنې میشن را رسیدو پورې په مریخ سیارې ژوند تیروي. فلم د مارشن به د اکتوبر په 2 نیټه ټوله نړۍ کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Every human being has a basic instinct to help each other out. If a hiker gets lost in the mountains, people coordinate a search. If an earthquake levels the city, people all over the world send emergency supplies. This instinct is found in every culture, without exception.
At around 4:30 a.m., our satellites detected a storm approaching the Ares 3 mission site on Mars. The storm had escalated to severe, and we had no choice but to abort the mission. But during the evacuation, astronaut Mark Watney was killed.
I'm entering this log for the record. This is Mark Watney, and I'm still alive. Obviously. I have no way to contact NASA or my crewmates, but even if I could, it would take 4 years for another manned mission to reach me, and I'm in a hab designed to last 31 days. So, in the face of overwhelming odds, I'm left with only one option. I'm going to have to science the shit out of this.
د هندی سینما مشهور اداکار اکشے کمار نوی فلم برادرز لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې سدارت ملوترا، جیکی شروف او جیکلین فرنانډس هم کار کړی دی. په فلم کې اکشے او سدارت دواړه رونه وي، خو کورنۍ شخړې له وجې د یو بل پر ضد د باکسنګ مقابله کوي. فلم برادرز به د اګست په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. د دې فلم پروډوسر کرن جوهر دی.
अपना फिजिक्स टीचर का जॉब छोड़कर एक फुल टाइम फाइटर बनने के लिए आज रिंग में खड़ा होगा। और टी फर्नांडिस, जिसके सिर्फ एक ही वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया।
फाइटर बनना इतना आसान नहीं है, यही फर्क है तेरे में और डेविड में।
सही बोला तू, डेविड जैसा कभी नहीं बन सकता।
जो मिस्टेक तूने की है उसकी सजा होती है, माफी नहीं।
लेडीज एंड जेंटलमैन, the biggest spectacle the country has ever seen. This is epic.
Do you even deserve
deserve to be on this platform.
Main deserve karta hu ki nahi ye main nahi janta, lekin meri family ye chance zarur deserve karti hai.
भारत की तरह आज फिर ये वॉर है दो भाइयों के बीच.
د هندی سینما نوې فلم سیکنډ هینڈ هزبند لومړی ټریلر خور شوی دی. په فلم کې د هندی سینما مشهور مزایا اداکار گویندا لور ټینا آهوجا کار کړی دی. په فلم کې وتیری ستوري درمندر هم کار کړی دی. دا فلم به د جولای په درې منټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
ګورپریت بتا رہی تھی کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو.
جی.
پچھلی سے طلاق ہوئے کتنے دن ہو گئے؟
کچھ ہی دنوں کی بات ہے. طلاق مل جائے گا.
لڑکا طلاق شدہ نہیں, شادی شدہ ہے اب تک.
جب تک ہمارا ڈیورس نہیں ہو جاتا نا, میری اور گرپریت کی شادی نہیں ہو سکتی.
میں تیرا سر پھوڑ دوں گی.
ارے پھوڑ دے, چاہے گود میں رکھ. اب تو منڈی بھی تمہاری ہے اور منڈا بھی تمہارا.
او زلفا والے نہ کھلے ہیں جویں کٹا کوئی کالی, او ڈی جے والی بیٹ پہ نچے آ جا ٹھمکے والی. او ساڈے بیچ میں جو بھی آیا ہو خون خرابا کڑیے تیرا ٹھمکا آسمان تک.
کتے کی پونچھ اور مرد کی مونچھ میں کوئی فرق نہیں ہوتا.
قدرمن اوریدونکو, تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي. په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
اونیس خبرونه د رنگونو نړۍ تاسو اوریدل. اوس وخت شوه دی د اونیس پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې. دا خبرونه احمد شاه آسمی جوړه کړې ده. راسه چې ورته غوښ شو.
مدرسې په اوسنی اثر کې. د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د دینی مدارس په اړه ویل کیږي چې په تیرو وختونو کې په دغه مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای ورکول کېدې او له دغو مدارسو یو شمېر جامع الکمالات شخصیات فارغېدل. خو د مدرسو اوسنی نصابونو ته که کتنه وسي نو ډېر تمرکز یې پر دینی زده کړو دی او عصري مضامینو ته زیاته پاملرنه نه کوي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه د مدرسو نصاب ته ځانګړې شوې. په پاکستان کې د مدارسو د 15 تنظیمونو تر کنټرول لاندې په چلیدونکو زرګونو مدرسو کې د ځینو فقهي او عقیدوي مضامینو پرته تدریسي نصاب زیات توپیر نه لري. که څه هم د اوسني عصر د اړتیاو پوره کولو او په نوي دور کې د پرمختګ لپاره د تعلیمي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې عصري نصاب بریالیتوب ته لار هواروي, خو د مدارسو تاریخ ته که وکتل سي نو دا خبره جوتیږي چې په پخوا وختونو کې دلته پر بنیادي دینی مضامینو سربیره عصري زده کړې هم ورکول کېدې. د پېښور اسلامي مرکز یو مسول مولانا دوست محمد وای چې په پخوانی دور کې مدارسو د زده کوونکو ټولي دینی او عصري اړتیاوي ورپوره کولې.
هغه وخت نه یو سیوی نه کالجونه او نه سکولونه, بلکې یو تعلیمي اداره وه چې هغه ته مدرسه ویله. په دغه مدرسې کې د دنیوي او دینی تقسیم نه و. په دې مدرسې کې قرآن بنیاد و, قرآن اساس و, قرآن بیس و او نور علوم د هغې نه وتلي و. نو همدغه وجه وه چې زموږ دغو مدرسو نه ساینسدانان پیدا شول. ابن الحسن پیدا شو, خوارزمی پیدا شو, بوالسینا پیدا شو, ابن رشد, الکندی, سمر فلسفیان و سمر نور زمونگا سائنزدانان صاحبان چکن دی شاگو دا انداسی سائنزدانان پیدا شل شاگوی دا جرینوس او دا اقلیدس چکم نظریه نظر وا چې دا سترګ څنګه کار کوي د کتو سترګ او بیا عکس دا شیشا څنګه کار کوي نو دا شیشې یا د عینکو د کم نظریې لاندې چې هغه کار وکړو هغه هغه جکا او نن چې الحیثم کومه نظریه پېښه کړې وه هغه نن په یورپ کې په ټولو طریقه دنیا کې چلی ده او زه دا کوم چې زموږ دې مدرسو داسې سلسله جوړه کړه
بلخوا دینی علی مولانا محمد احمد واصل واسطی چې په خپل هم د مدرسې شوونکی پاتې سوی دی وای چې د مدرسو په خوانی نصاب جامع او پر دینی علوم سربیره منطق فلسفه او نور علوم هم ورشول کېدل
په مزامینو کې خو عموما فقه به شامل ده د حدیث او یو کتاب دوا به شامل او د مروج کم فنون چې دي اصول فقه دا فقه دا حدیث دی د قران تفسیر دی علم الکلام دی بنیادی مصادر اور حجے در دعیون کی وہ لذر سر سر منطق و فلسفہ و منطق اول وارا پا عربی طرح منتقل کر یا پا مرتب شکل باندی ابن حزم لکھا لی دی لاغب آد بیا غزالی و دوگو خلق بدر باندی کار کر لی نو بیا منطقم پا کشان التوی دی دی معمون رشید بدور کی
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې د مدارسو د جامع نصاب لکبل به هغه وخت له مدرسو څخه جامع الکمالات اشخاص فارغېدل او د دې علم او پوها به یوازې تر دینی زده کړو نه و محدوده څېړونکی حافظ حمیم جلالزی چې په خپل هم په مدرسه کې زده کړې کړې دي د پخوانی او اوسنی نصاب پرتله په دا ډول کوي
د نصاب لړخه هغه دغه وخت تعلیمات د اوس وخت له دینی تعلیماتو سره یا د دینی مدرسو له نصابونو سره خورا توپیر لري هغه وخت زه فکر کوم جامع و مثلا اوس یو څوک له مدرسې فارغېږي ممکن فقه یې ښه زده وي ممکن تفسیر یې ښه زده وي خو په هندسه ونه پوهېږي ممکن اصول یې ښه زده وي خو په تاریخ باندې ونه پوهېږي او دغه وخت داسې نه و هغه وخت چې بیا یو څوک فارغېدل هر څه به ور معلوم و تقریبا هغه څوک ټول ور معلوم و چې هماغه وخت مروج و د هماغه وخت تعلیمي مرکزونو کې لوستل کېدل
د مدارسو په نصاب کې د وخت له تیرېدو سره سم عصري مضامین یا خو کم کړل شول یا بیخي وېستل شول دا چې دا مضامین ولي وېستل شول حافظ حمیم جلالزی لامل د غیر مسلمانانو په ضد د کرکې خپرول ګڼي
په دیني علومو کې چې تر شپږمې یا اوومې او اتمې یا تر نیمې پیړۍ پورې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه موږ اوس هم تدریسو یعنی موږ زیاتونه ورباندې نه ده کړې نه په دې معنی چې هماغه وخت خلک چې یو خو یې وړتیا ښه وه چې هغوی په هره برخه کې کولای شوی چې زده کړه وکړي او بل ته یو څه ووایي وروسته وروسته بیا د خلکو د وړتیا زه فکر کوم یو علت همدا و چې د خلکو وړتیا محدوده سوه دویمه دا و چې د اسلام او د غیر اسلام مسله هم ډېره مطرح سوه مثلا د کفر او د اسلام او د کفري نړۍ او د اسلامي نړۍ دغه راز د مسلمانانو او د غیر مسلمانانو ترمنځ جګړو هم په دې کې رول ولوباوه چې ورو ورو یې د مسلمانانو په منځ کې د کفر یا د غیر مسلمانانو پر وړاندې د نفرت د خپرولو ترڅنګ د هغو مضامینو سره هم یو ډول حساسیت پیدا کړو چې سرچینه یې د غیر مسلمانانو هیوادونو سره یا له سیمو سره تړلې وه یا ټولنو سره تړلې وه نو دغه ډول د مسلمانو ترمنځ یا د اسلامي جامعو کې یو ډول ذهنیت پیدا شو چې دا اړین نه دی یعنی که څوک دیني علم وایي دې ته ضرورت نه لري چې تاریخ زده کړي دې ته ضرورت نه لري چې طب زده کړي دې ته ضرورت نه لري چې جغرافیه باندې وپوهېږي دې ته ضرورت نه لري چې هندسه زده کړي دغه ذهنیت چې ورو ورو قوي سو بالاخره یو مخ له دغه نصاب څخه ووتله او د دیني مدرسو میدان یوازې دیني علوم او تفسیر او فقه او عقاید او دغه ته ورپاتې سو
د مدرسو د نصاب په اړه څېړونکي او دیني علما دا نظر لري چې کاسري علوم تر اوسه په مدرسو کې ورشول کېدای نو شای مدارسو او د دې فارغینو ډیر زیات پرمختګ کړی وای په جرمنی کې دیني عالم او د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وای چې لنصاب د اسري علوم د استلو لکبل مسلمانان په اقتصادي او فني توګه ورسته پاتې راغلل
په اسلامي تاریخ کې نصاب چې دی اوس مثلا کراشو دی ترکی مدارسو ته هلته ډیر غټ وقفونه و او ډیر هغه و چې ډیر منظم نصاب یې ورته جوړ کړی و لیکن دغه څوارلس ډسپلینه چې دي په اسلامي علومو کې چې هغه تفسیر دی او حدیث دی او اصول تفسیر دی اصول حدیث دی فلسفه دا منطق دی ریاضیات دی دغه ټول مسائل په اسلامي تدریس کې په اول وختو کې و لیکن وروسته وروسته چې دی دغه عصري علوم چې دی دی مدارسونه او باسل او زه فکر کوم چې دا دی باعث وګرځیدلو چې
چې نن مسلمانان په اقتصادي لحاظ باندې او په فنی لحاظ باندې ورسته پاتې دي.
نوموړي زیاتوي کچيري د مدارس نصاب په خپل پخوانی حالت کې پاتې شوی وای نو علما به اوس له اقتصادي پلوه هم خپل واک وای.
د اسلام د تلایي وخت غوندې اوله کې مسلمانانو دغه علم چې د دنیا او د آخرت علم ټول سره یو ځای کړی و. یو به علما خلکو ته احتیاج نه و ځکه چې هر یو به په خپلو پښو او په خپلو مټو ولاړ وي. مثلا د امام ابو حنیفه نه دغه روایت کېږي چې خلیفه ورته وویل چې د قضا سمت قبول کړه. ده وویل چې زه یې نه قبلوم ځکه چې د یو دولت د تاثیر لاندې راشم نو زه به هغه خپله فتوا کوم چې هغه دی. نو دغه علماو به خپل کار خپله کولو پیسو کې به چاته محتاج نه وو او یو شغل لرلو یا به نجاري کوله یا به یو ډاکټري کوله یا به طبابت کولو یا به نور مسایل کول.
یو شمیر دینو علما په دې نظر دي چې په پخوانیو مدرسو کې د عصري مزامینو په برخه کې ساينسي څېړنې کېدلې او یو شمیر ایجادات هم تر سره شوی دي. خو مولانا واصل واستي وایي چې دا هر څه د هغو کسانو شخصي هڅه او څېړنه و.
بعضه زمانہ کې په فلسفه کې خلکو ریاضیات هم شامل کړي وو، طبیعت هم شامل کړي وو، طبقات الارض هم شامل کړي وو، ابن رشد او غزالي او ابن الهيثم او غیره په دغه باندې کار کړی وو، ابن طفیل، ابن ماجه، ابن مسکوی دو خلکو کار کړی وو. خو هغه په دغه انداز نه و چې باقاعده په مدرسو کې دا شیان ویل کېده، دا وو خپل ذاتی ریسرچ. یعنی دا نه و چې په مدرسو کې باقاعده دا شیان درسېده، یعنی په مدرسو کې به د دغو علوم اصطلاحات به خود وو خو باقاعده د دغه لپاره مدارس نه وو یا په مدرسو کې دغه شیان نه درسېده. ابن سینا وو، فارابي وو، ابو نصر، دغه خلک وو، دغه خلکو کتابونه هم کړی دي.
په پاکستان کې د یو شمیر دینی مدارس او استاذ دا نه مني چې ګواکې دوی زده کوونکو ته یوازې دینی تعلیم ورکوي، بلکې د دوی په وینا دوی د عصري ښوونځیو مزامین هم ورته وایي. له دغه یو مدرسه د کراچي جامعه بنوریه هم ده چې دا وخت د نوښت هیوادونو څه باندې 15,000 نارینه او ښځینه زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند جاوید الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته پر دیني زده کړو سربېره عصري زده کړې هم ورکوي.
قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ او بلاغت، منطق او صرف نحو مختلف قسم او فنون لیکنه دا پراوری کیږي ورو دا خدا نصاب چې کوم دی دی کې د تبدیلی راولي نه دا غوږه چې شنو کې کوم دغه یې کې لکه مطلب ابتدایي چې کوم دنیاوی سکول دی تقریبا میټریک او شکل سکول عام چې کوم دغه دی هغه ته پراوی.
پر دې سربېره د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ښوونکی اویاند مولانا محمد یوسف شاوای چې دوی هم په خپل مدرسه کې تر لسم ټولګي پورې د ښوونځي مزامین ورته وایي.
مدرسه پورې باقاعده د انګلیسي او ریاضي او معاصر علوم او د نور بعضې مزامین مستقل پکې شامل کړي دي.
که څه هم د یو شمیر پاکستانی مدارس او استاذ یو چلوونکی وای چې دوی زده کوونکو ته دینی او عصري دواړه زده کړې ورکوي، خو بیا هم د مدرسو او عصري ښوونځیو د فارغینو او زده کوونکو ترمنځ له تعلیمي پلوه ډیر زیات توپیر تر سترګو کیږي. مولانا واصل واستی چې په وفاق المدارس الاسلامیه پاکستان کې د امتحانات محتمم هم پاتې شوی دی وای چې په مدرسو کې عصري مضامین د فن یا علم په توګه نه بلکې د وړتیا پوره کولو لپاره شودل کیږي.
چوس دکنی مدرسې په امتحاني بورډ ممتحن باز سوې نیا مدیر فاو کی ما څلور نصاب خو کتلې دي. یعنی یو دی جدید علوم بتورې فن شامل ول په تمامو مدرسو نصابونو چې ما کتلې دي فاو کی جدید علوم نص، یعنی بتورې فن لمو سره د جنسیات یو کتاب نص، بتورې فن په مدرسو کې د جغرافي یو کتاب نص، بطور فن د ساينس یو کتاب نشته، بطور فن د انګریزي ادبيات یو کتاب نشته، د ریاضيات په خاطر کتابونه بخښو مثلا خلاصه الحساب وغيرها اوس ما غل نصاب وتل دي. یا مثلا د طب څخه کتابونه بخښو هغه سیان وو خو با قاعده چې د فن غوندي او ای د څه سیان په مدرسو کې بهرال ما د معلوماتو مطابق ما چې څلور نصاب یا دین د نصاب کې تللی په اوږد ځای نه د فلسفي علم په نصاب کې شامل وو نو هغه به تورې فن نه و چې د فلسفه خلک زکی اخوان الصفه یا نور خلکو به پر عقاید باندې اعتراضات کول نو د هغه د جواب د پاره فلسفه ضرورتا شامل کړي و.
یعنی بطور فن نو کوم نه فن بطور شی نو ویل کلی ضرورت مثلا انگریزی او څو کتابونه ورته وای چې زموږ طالب علمان په انگریزی پوه نو انگریزی کی بیا دا خپل اظهار کولای شي هغه خپل د مولایانو چې کوم فکر دی هغه په انگریزی کې منتقل کولای شي.
دا چې اسلامي علماو یا مدارس ول خپل زیاته پاملرنه دینی تعلیم او دینی چارو ته کړي او دنیوي چاري یا عصري تعلیم ته کافی پاملرنه نه کوي، مولانا صدیق الله فدایی په اړه څه دا ډول نظر لري؟
زمنګ په اسلامي تاریخ کې د مسلمانو رهبرانو توجه واجب دین ته، مثلا منګ یو حدیث لرو چې پاغه کې دا د چې ته په دنیا کې دا چې اوسېګه لکه چې هم مسافر وي او یا دلار نه تیرېدل کې، نو هغه وکړل چې ته اوس دنیا ته ژوند کول ته کوشش د سی کار وکړي چې فقط مونږ کوو او داس کوو نور راغلی سره د دې چې د اسلام د اصلي حکم نه دا شی فاصله لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې ویلي دی کله چې د دنیا لپاره کار کوي نو داسې کار